په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان حکومت اجرایه رئیس هیله وښوده چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټور تمام سي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. د خبرونې په پیل کې د معمول په څیر خبري سرویس لرو. د نړۍ په خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وایي ناټو له دې ډډه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سوریې ته ځکني ځواکونه واستوي. د امریکا ولسمشر وایي په کالیفورنیا ایالت کې د ډزو وروستۍ پیښه چې 14 کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید و. خو په پیل کې له ناجیې ساپۍ نه د افغانستان خبرونه اورئ.
د مهمه خبرونو سر ټکی اوري. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي د پاکستان د پوز له لوی درستی سره د سیمې او افغانستان په وضعیت خبرې کړي. جمهور رئیس غنی وایي چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. او په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ځنډېدو اندېښنه څرګندوي. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایه رئیس وایي چې د آسیا زړه د هیوادونو کنفرانس چې ولسمشر غنی هم ګډون پکې کوي د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا لپاره یوه ښه موقع ده. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له نننۍ غونډې مخکې خبریالانو سره خبرو کې هیله وښوده چې د اسلام آباد کنفرانس به د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټور تمام شي.
امیدوار هستیم که نتایج به نفع
دی. وی هیلمنیو چې د کانفرنس نتایج د سیمې ثبات او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادقانه همکاري او اقتصادي فرصتونو ته زمینه برابر کړي. د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال راحل شریف سره د سیمې او افغانستان په وضعیت خبرې کړي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ریچارډ اولسن له ښاغلي شریف سره په راولپنډۍ کې کتلي او د سیمې په ځنګړي توګه د افغانستان په وضعیت ورسره خبرې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو استازي په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې ټاکل شوی سبا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس غنی وایي چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. د ولسمشر غنی دغه څرګندونې تیر ماښام د دغو وژل شویو ملکي وګړو د کورنیو له غړیو سره د خبرو پر مهال کړي. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د تیرې جمعې په ورځ د ملي اردو د یو توغول شوي توغندي له امله لس ملکي وګړي وژل شول. او فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ځنډېدو اندېښنه څرګندوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر محمد یوسف رشید نن خبریالانو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل ترڅو د انتخابات ډېر ژر ترسره کړي. ښاغلي رشید ویل که چیرې انتخابات په نږدې ورځو کې ترسره نه شي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ واټن لا پسې ډېر کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه نال نوریاس نوریس خاوری.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې 14 کسان پکې ووژل شول یو تروریستي برید و او دواړو برید کوونکو افراطي تیاره لاره غوره کړې وه. خو اوباما تېره شپه په خپله ټلویزیوني وینا کې چې د جمهوري ریاست په وکلنه دوره کې دا ډول درېمه وینا ده وویل تر اوسه شواهد نه ښیي چې هغه دې له بهر تروریستي ډلې سره تړلې وي.
So far we have no evidence that the killers were directed by a terrorist organization.
تروسه موږ شواهد نه لرو چې د سن برنادینو قاتلانو ته له بهرت روسي د هدایت ورکړی وي یا دوی د پکور کې د نن د پراخ توتی یو برخه وي. د امریکا ولسمشر وویل چې تروریزم ګواښ په وروستیو کلونو کې په نوې بڼه بدل شوی، خو ژمنه یې وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله به له منځه لاړه شي. اوباما په نړۍ کې د مسلمانانو پر ټولنو غږ وکړ چې افراطیت او د داعش ایدیالوژي وغندي او د تروریزم په وړاندې مبارزې سره یوځای شي. اوباما ټینګار وکړ چې د اسلام او لویدیځ ترمنځ جنګ نشته. هغه وویل چې په عراق او سوریه کې د داعش پر اهدافو د لویدیځ د بمباري اوسنۍ ستراتیژي به د دوامداره بریا هدف ترلاسه کړي، خو زیاته کړه چې متحده ایالات باید له دې ډډه وکړي چې په هیڅ یو دغه هیواد کې په اوږدمهاله ځمکنۍ جګړه کې ښکیل نشي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي ناتو له دې ډډه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سوریې ته ځمکني ځواکونه واستوي. له سی وی سی ټاکس ان زایګر ورسپانې سره په مرکه کې چې نن خبره شوې، ستولتنبرګ وویل د ناتو ځمکني ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباری او ملګرتیا وکړي، دا مسله د ائتلاف او د ناتو د متحدینو په اجنډا کې نه و شامله. ستولتنبرګ وویل د امریکا متحده ایالات په سوریه کې محدود شمیر ځانګړي ځواکونه لري، خو یوازنی انتخاب دا دی چې سیمه ییز ځواکونه پیاوړي شي. د ناتو عمومي منشي دغه راز وویل چې ناتو به د ترکیې هوایي مدافع چې په وروستیو کې له سوریې سره په پوله یو روسي بم غورځوونکي الوتکه چې فضايي قلمرو ته ننوتلې په ډزو رانه سکوره کړي له پیاوړي کولو سره مرسته وکړي. ستولتنبرګ دې ته اشاره وکړه چې روسیې له لرې شمال تر مدیترانې پورې پوځي حضور پیاوړی کړی او دا مهمه ده چې د ترکیې پیښې ته ورته د نورو پیښو مخنیوی وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د ده په ستراتیژي کې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځمکني جنګي ځواکونو حضور نه دی شامل، خو پنټاګون په سیمه کې د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو د ځای په ځای کولو اعلان کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پلازمینه کیف کې دی او په دوه ورځني سفر کې به دا هیواد وهڅوي چې اصلاحاتو ته پراختیا ورکړي او کیف ته ډاډ ورکړي چې د سوریې بحران اوکراین ته د واشنگټن پاملرنه تر سیوري لاندې نه راولي. ټاکل شوی ده چې جو بایدن نن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنکو او صدر اعظم ارسنی یاتسینوک سره وګوري. په پام کې ده چې نوموړی به سبا ته د اوکراین پارلمان ته یوه مهمه وینا وکړي. دا ورسته له هغې چې روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره ملحق کړه، کیف ته د بایدن څلورم سفر دی. اوکراین ته د بایدن د سفر هدف دا دی چې د کیف لویدیز پلوه مشرانو ته ډاډ ورکړي چې واشنگټن له اوکراین سره په خپلو ژمنو ولاړ دی، که څه هم په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له روسیې سره وبښي ګډې هڅې زیاتې کړي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر وایي له مغزونو یې وروستي اخیستل شوي عکسونه د سرطان نښې نه ښیي. یو نوي کلن کارتر پرون وویل وروستي اخیستل شوي عکسونه نه د سرطان هغه نښې په ډاګه کوي چې په اګست میاشت کې ښودل شوي وي او نه هم نوې نښې، خو هغه ویلي چې له دې سره سره خپلې درملنې ته دوام ورکوي. او یوې قوي زلزلې نن تاجکستان غرنۍ سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې وویل دغه زلزلې قدرت د ریختر په اندازه 2.2 ثبت شوی چې مرکز یې د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې په ختیځ 345 کیلومتره کې و. تر اوسه دغه زلزلې د زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. دغه زلزلې ټکانونه د هند په پلازمینه نوې ډیلي او هم په پاکستان او افغانستان کې احساس شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسو آزادی رادیو ته ورجست دي او نورو خبرونو تفصيل د آزادی رادیو پر ویب سټ لوستلی شئ چې پته ده azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د افغان حکومت اجرائیه رئیس هیلڅ وښوده چې د آسیا زړې هیوادونو کانفرنس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټور تمام شي.
موقعی خوب است برای مطرح کردن ضرورت های همکاری های منطقوی در کنفرانس رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان محمد اشرف غنی و عیت افغانستان شرکت می کنند.
در دغه کنفرانس په تړه د ولسی جرګې لیوی استاد اوري چې آیا د افغانستان په وړاندې د پاکستان دریز اوس بدل شوی؟
په ظاهر باندې خپل ځان د افغانستان هیڅ مګر چې د دې اعمال دي هغه بیا بل شی ښیي.
په داسل کې چې سبا په اسلام آباد کې د آسیا زړې هیوادونو کانفرنس پیلېږي، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان له لوی درستی سره کتلي.
امریکا نو راسته ګواښي چې دغه کانفرنس د کامیابۍ لپاره د افغانستان او د امن جوړېدو لپاره داغي سرګرمۍ دې سره پیوسته دي.
په کابل کې د ځینو پوهنتونونو استادانو اعتصاب کړی او له تدریس او امتحان اخیستلو یې لاس اخیستی.
د وزارت په حیات دم تعین سي د دوی حیاتانه معلوم دي. ملي شورا چې بکینو، جمهوري ریاست چې بکینو، په دې کې سل په سل کې د حل لاره پیدا کړو.
په سمنګان کې پوځي عملیات روان دي. یو کلی زر ژغونه ډرامه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ هم په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. د افغان حکومت اجرایه رئیس هیله وښوده چې د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټوره تمام سي. ډاکټر عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل که څه هم د دغه کنفرانس د لارې ټاکلي هدفونه نه دي ترلاسه سوي، خو بیا هم هیله ده چې دغه کنفرانس د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه نتیجه ورکړي. اخوا د ولسي جرګې ځینې استازي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په دغه کنفرانس کې د تروریستانو د پټن ځایونو او د تروریزم پر له منځه وړلو ټینګار وکړي. صفي الله ستنګزي په دې اړه نور معلومات راټول کړي دي.
افغان حکومت د آسیا زړه هیوادونو یا استانبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو له پنځم کنفرانس څخه د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره د ښو ګټو په هیله دي. د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي که څه هم د دې پروسې له پیل تر اوسه ټاکلي هدفونه ډیر نه دي پوره شوي، خو بیا هم هیله شته چې را روان کنفرانس له تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه ښه نتیجه ورکړي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې له افغانستان څخه به ولسمشر محمد اشرف غني او یو پلاوی په دغه کنفرانس کې برخه واخلي او هیله ده چې د نورو مسایلو ترڅنګ د اړیکو په ښه والي ښه اغیز وکړي.
اگر چې بو اهدافی کې کنفرانس ایجاد شده بود هنوز هم
که څه هم د هغو هدفونو لپاره چې دا کنفرانس جوړ شوی و ټول نه و رسیدلی، خو ښه موقع ده چې د سیمه ایزو همکاریو اړتیا بیان کړو. په دغه کنفرانس کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني او یو پلاوی برخه اخلي. هیله من یو چې دا کنفرانس د سیمه د ثبات له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د رښتینو همکاریو او د اقتصادي فرصتونو په کارولو کې چې د سیمه د ټولو خلکو د ژوند په ښه والي کې ماثر تمامیږي ښه نتیجه ورکړي.
همه مردمان منطقه شوه
باشه. داسې زړه هیوادونو استانبول پروسې پنځمه ناسته چې پکې د بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي په د دسمبر په 9 په اسلام آباد کې جوړیږي. دا کانفرنس له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو د ګډې همکارۍ په هدف په 2019 کال کې جوړ شوی و چې تر دې دمه څو لوی غونډې جوړې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه کانفرنس کې به د استانبول پروسې 14 غړي هیوادونه، 12 ملاتړي هیوادونه او 12 نړیوال سازمانونه له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د نخلیدو په اړه خبرې وکړي. دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل استانبول پروسې آسیا زړه هیوادونو پنځم کنفرانس به د بهرنیو چارو وزیران او نور چارواکي په ګډون جوړ شي. دغه کنفرانس هدف او عنوان له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې همکاري او د سیمې د نخلیدو په هدف د همکاري او پراختیا ده. افغان ولسمشر اروپا ته له تګ مخکې د آسیا زړه هیوادونو په یاد کنفرانس کې د ګډون خبره وکړه. د افغانستان ولسي جرګه بیا وایي چې افغان حکومت باید په دغه کنفرانس کې د تروریستانو د پټنځایونو او تروریزم په له منځه وړلو ټینګار وکړي. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په واضح توګه شته ستونزې بیان کړي او د لاسوهنو د مخنیوي خبره په جدي توګه مطرح کړي.
اشتراک حکومت افغانستان در کنفرانس قلب آسیا باید یو مستقیم او واضح دلایل د تروریزم د زالو د منځه وړلو په موخه او د تروریزم د تمویل مرجع باید واضح اعلان کړي او د سولې د دروغو وعدو په نوم په افغانستان کې د مداخلو نه په جدي توګه ډډه وکړي.
افغان حکومت په داسې حال کې له یاد کنفرانس نه هر اړخیزه تمه کوي چې د پاکستاني ورځپاڼې ټریبیون په حواله د پاکستان د صدر اعظم په ګډون لوړ پوړو چارواکو د رواني اونۍ په پیل کې په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې له افغان حکومت سره په بېلابېلو مسایلو له سره خبرې پیلوي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د یاد کنفرانس لپاره له کلکو تیاریو خبره کړې او ویلي دي چې هیله ده د آسیا زړه هیوادونو غړي او ملاتړي پکې برخه واخلي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د سفیر لاستنګزی پر راپور کې موردل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس هیله وښوده چې د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټوره تمام سي. د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس یا د استانبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالات په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل شوه. د 2014 میلادي کال غونډه په چین کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پکې برخه درلوده. پنځمه غونډه یې سبا په اسلام آباد کې پیلېږي. چارواکو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو په کنفرانس کې د افغان ولسمشر د ګډون خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو د شنبې ورځې په ماښام په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو په سیمه ییز کنفرانس کې به د افغانستان سره ډیالوګ بیا پیلوي. د راپور له مخې که څه هم په غونډه کې د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف حاضر نه و، خو پریکړه وسوه چې پاکستاني مقامات به له ولسمشر اشرف غني سره د سولې د خبرو په ګډون د لانجمنو مسایلو په اړه خبرې وکړي. آیا د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې لدومره کړکیچ وروسته د یو ناڅاپي ډراماتیک بدلون تمه کېدای سي. احمد تکل په دې اړه د ولسي جرګې له غړي شکریه بارکزی سره مرکه کړې. په پیل کې پښتلي ورڅخه پښتنه کړې د اسلام آباد په غونډه کې د ولسمشر اشرف غني د ګډون اهمیت په څه کې دی؟
افغانستان خپل ولسمشر په دې غونډه کې برخه واخلي او د افغانستان د دریځ موغهیت کوي. له هغه باندې هغه غونډه کې چې اکثر د نورو ملکو خارجه وزیران ورسره دي، یو نوی پرستیژ او قدر ورکول کېږي. او په عین لحاظ باندې ځکه چې دغه غونډه په اسلام آباد کې کوربتوب کې اخیستل شوی دی، نو پاکستان هم غواړي چې د دغې غونډې نه د افغانستان لپاره او د خپل اته خبره نوی سیاست اعلانولو لپاره ورنه کار واخلي. که څه هم کېدای شي دغه استفاده چې پاکستان غواړي ورنه وکړي یوه سمبولیکه استفاده وي، خو په مجموعي ډول باندې دغه غونډې د افغانستان د ولسمشر ته یو نوی ارزښت ورکوي.
میرمن بارکزی، پر پاکستان باندې هغه فشارونه چې افغانستان غوښتل په لازم اندازه وارد شوي دي چې پاکستان اوس ډیر علاقمندی لري له دې سره چې افغان ولسمشر په دې غونډه کې ګډون وکړي، او ظاهرا هماغه مسله چې تاسو وایي حتی که نمایشي هم وي وښایي چې د افغانستان د مسلې له حل سره لیوالتیا لري. زما په
نظر باندې پاکستان له پخوا نه تر اوسه پورې غواړي چې په ظاهر باندې خپل ځان د افغانستان دوست وښایي، مګر څه چې د دې اعمال دي هغه بیا بل شی ښیي. اوس تاسو خبر یاست چې ملا عمر دوه کاله مخکې له منځه تللی وو، او اوازې کندوسې روان دي چې ملا منصور هم کېدای شي چې وفات شوي. که څه هم پاکستاني وژل شوي پاکستاني چارواکي او طالبان دا خبره رد کړله، مګر بیا هم احتمال شته د دې موضوع. یعنی په ښکاره ډول باندې پاکستان اوس پورې هم هغه دوه مخی سیاست لري. یو هغه سیاست چې نړیوال ته غواړي وښيي چې دوی په کلکه د افغانستان سره همکاري لري او د تروریسم سره مبارزه.
بله، دا وروستۍ هڅه د پاکستان فکر کوي چې حداقل تغییر هم نه ښيي.
وروستۍ هڅه که چېرته پخوا غوندې صرف یو سمبولیک کار دی او هڅه ده، مګر که چېرته پاکستان په رسیا سره تر بین المللي فشارو لاندې ځان احساس کړي او قطع د کومکونه ورته اعلان شوي، نو بیا هغه وخت مجبور دی چې خپل سیاست پالیسي نسبت افغانستان خواته تغییر ورکړي.
د ولسی جرګې استازي شکریه بارکزی و چې د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس او د دې غونډې د راتلونکي ممکنه نتایجو په اړه خبرې کولې. د ازادي رادیو په خبري ساعت کې چې د مازیګر پر 4 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي، هم پر دې مسله راپورونه او بحثونه اوریدل سي. په دې خبرونه کې په دې اړه نور مطالب هم درته لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي ریچارډ اولسن پر نن د پاکستان له لوی درستی سره کتلی د سیمې په ځنګړي توګه د افغانستان پر وضعیت ورسره خبرې کړې دي. شغلی اولسن په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې ټاکل شوی سبا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس جوړ شي. تفصیل د زبیح مومن په راپور کې.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف سره کتلي او د سیمې او افغانستان په وضعیت سره خبرې کړې دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د ځنګړي استازي تر ټاکل کېدو وروسته د ښاغلي ریچارډ اولسن پاکستان ته لومړی سفر دی. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر د شنبې پر ورځ په خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې ریچارډ اولسن له ښاغلي جنرال راحیل شریف سره په راولپنډي کې کتلي او د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان په وضعیت سره بحث کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو استازي په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې ټاکل شوی سبا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د دورځنې کانفرنس جوړ شي چې د نورو هیوادونو د استازو سربیره به پکې د افغانستان ولسمشر او د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړي. په عین حال کې د سیاسي او روانو چارو شمیر کارپوهان په داسې وخت کې چې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړېدونکی دی، پاکستان ته د ریچارډ اولسن سفر مهم ارزوي. د سیاسي او روانو چارو سرونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه موقع باندې چې اسلام آباد کې کوم کانفرنس کېږي، که امریکنو راتګ واقعي چې دغه کانفرنس د کامیابۍ لپاره د افغانستان او د امن جوړېدو لپاره د هغې سرګرمۍ دې سره پیوسته دي، نو دا نوي حالات هم رامخې ته شوي دي چې دا په امریکا کې کوم څوارلس تنه مړه شو بالکل یو دغه حالات او تر ټولو په سر کې اول دا حالات د اسیا د زړه کانفرنس کېږي نو دغه سلسله د امریکایانو غواړي او د پاکستان د حکومت هم یو قسم له داسې غواړي چې دغه کانفرنس کامیاب شي.
ټاکل شوی چې د اسیا د زړه کانفرنس کې شاوخوا د نوي هیوادونو استازي ګډون وکړي چې تر دې دمه پکې د چین، قرغیزستان، تاجکستان او یو شمېر نور هیوادونو استازو د ګډون پخلی شوی دی. د یادونه وړ ده چې د امریکا ځانګړي استازي پاکستان د تر سفر مخکې د افغانستان دوره هم کړې وه او له افغان چارواکو سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې وې.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن نن د پاکستان له لوی درسي سره کتلې د سیمې په ځانګړي توګه د افغانستان پر وضعیت ورسره خبرې کړې دي. بلخوا د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس یې ښودلې چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټور تمام سي. چارواکو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د ګډون خبر ورکړی دی. د کابل چپ ورځپاڼو هم پر دې مسلې تمرکز کړی دی. اسدالله لودین د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په پاکستان کې د آسیا زړه هیوادونو د جوړیدونکو کانفرنس اغیزو او له دې کانفرنس څخه د افغانانو هیلو ته ځانګړي کړي دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د آسیا د زړه په کانفرنس کې به د سیمه ییز اتصال په اړه هم خبرې وشي. په مطلب کې راغلی چې د اسلام آباد دغه کانفرنس د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې هم مهم دی او ګډونوال به یې په دې اړه هم بحثونه وکړي. په مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی له قوله ویل شوی چې د دغه کانفرنس په بحثونو کې به د افغانستان د سولې موضوع نه وي شامله. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د ژبې له ډیپلوماسۍ د سولې تر پروسې. په مطلب کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په وروستۍ لیدنه کې چې په پاریس کې وشوه ویلي چې د سولې خبرې به مخ ته وړي. د مطلب لیکوال ویلي چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې به په دې بحث وشي چې څنګه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا بیا د افغانستان د سولې پروسه له سره پیل کړي. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو څوارلسو کلونو کې ډېرې ټیټې هسکې ګاللې او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله د افغانانو هیله نه بلکې حق دی. په سرمقاله کې راغلی چې ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله مهمه بللې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان باندې د پاکستان تحمیلي جګړه باید پای ته ورسیږي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت د پاکستان سره د سولې په اړه هغه وخت خبرو ته چمتو کیږي چې هغه هیواد په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. په مطلب کې د ولسمشر د مرستیال ویان په حواله ویل شوی چې که پاکستان د افغانستان اساسي غوښتنو ته پام وکړي نو د سولې خبرې امکان لري.
له نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی په خپل پیغام کې لیکلي زما په نظر پاکستان ته د ولسمشر سفر به یوازې تشریفاتي اهمیت ولري ځکه چې دا خبره تاریخ ثابته کړې ده چې پاکستان له افغان حکومت سره صادقانه چلند نه کوي او په خپلو ژمنو وفا هم نه لري. اخیر له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي زما په نظر اشرف غنی باید د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون ونه کړي ځکه چې پاکستان نه غواړي افغانستان برقراره سي. له کندهاره صدیق صدیقي په خپل پیغام کې لیکلي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي نو بیا ولی افغان ولسمشر دغه هیواد ته سفر کوي او هلته د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې برخه اخلي. مسلم خان لیکلي پاکستان د بیلابیلو چینلونو د لارې غواړي چې خپلې ګټې خوندي کړي او خپل مشکوک فعالیتونه روان وساتي او د افغانستان د رضایت لپاره دروغجنې وعدې مخې ته کوي. محمد عارف وفا لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید د میدان وردګو ولایت د جمعې ورځې پیښه له پامه ونه غورځوي ځکه چې دا پیښه اوس ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. او سمیع الله حلیمي تندر د پکتیا لیکلي چې په څمکني ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه نه دي سوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي موجوده کچا شرمونکې بولی. د دغه کمیسیون د شوزو د برخې مسؤل د دوشنبه پورې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ د لمنځلو په درشل کې ول چې د دوی او اړوند ادارو له هڅو سره سره لا هم د شوزو په وړاندې تاوتریخوالي نه د کم سوي. نور حال د مرزي احمد په راپور کې اوریدلی سي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ثبت شوي ارقام ټکان ورکوونکي دي.
د دغه کمیسیون مسولین وایي چې په دې موده کې نږدې 300 کم عمره انجونې له کوره تښتېدلې او په دې موده کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2600 پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون د ښځو د چارو مسولې لطفې سلطانی د دوشنبې په ورځ د بشري حقونو د نړیوالې ورځ په اړه جوړې شوې غونډه کې وویل چې د تاوتریخوالي د موجودیت یو لامل دا دی چې دولت د دې ډول پیښو پر وړاندې اقدام نه کوي.
لکور څخه د کم عمر لرونکو نجونو تیښته یو بل ستونزه ده چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په تیرو شپږو میاشتو کې لکور څخه د تیښتې 288 قضیې ثبت کړې دي چې زیاته برخه یې د کم عمر لرونکو نجونې تشکیلوي چې د دغو نجونو مور وفات شوې او یا یې هم طلاق اخیستې وي، نو د خپلو پلرونو لخوا د تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
میرمن سلطانی وایي چې په افغانستان کې 80% ښځې له راز راز کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي. نوموړي وایي چې د ښځو سره 80% تاوتریخوالی د میړونو لخوا کیږي. دغه کمیسیون وایي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد یوازې 50 پیښو ته د حکومت لخوا اقدام شوی دی. د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون شپږ میاشتنی راپور ښیي چې د تېښتې ترڅنګ د ښځو ناموسي وژنې هم زیاتې شوې دي او د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې 121 ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوې دي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې هر ورځ په افغانستان کې یوه ښځه د زور زیاتي له امله وژل کیږي. هڅه وکړه چې په دې اړه د لوی څارنوالۍ نظر واخلو، خو تر اوسه مو اړیکو ته ځواب نه دی راکړل شوی. په دې غونډه کې د ښځو د حقونو او د مدني ټولنې فعالې نوریا حقنګر وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاینونو او غونډو ته دوام ورکوي سو د افغانو ښځو په ژوند کې یو مثبت بدلون راشي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل سو د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون ته اجرایي بڼه ورکړي. مرزی احمد زئی، کابل.
چې دې تا ورکړم په واده کړ ما پلار ته خیره کول چې مې د لاسه ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالین زم مزدور کوم چې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري.
لګانې مې نګانې پاتې دې ځنې مرګان شول پس و نو دې مرده څنګه کار و دې مرده څنګه کړې.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیاس دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. یو کلی زر ژغونه او د شزو خاص پروګرام نیمه نړۍ. د سمنګان ولایت د درې سوف ولسوالۍ غنې سیمې له دولت ضد وسلوالو څخه نیول سوي دي. په روانو عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ جوړ هم اوښته ده. تفصیل مزار شریف نه د مجیب رحمان حبیب زی په راپور کې.
د سمنګان دی ولی ویان صدیق الله عزیزی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د پوځي عملیات درې ورځې د مخه د امنیت قومندانې له لوري د مخالفینو له وجوده د درې یوسف ولسوالۍ د تصفیه په منظور پیل شوې دي چې تر راتلونکو څو ورځو نورو به هم دوام وکړي. ښاغلی عزیزی وایي چې د سمنګان ولایت د امنیت قومندان د یاد عملیاتو مشري کوي او تر دمه د درې یوسف ولسوالۍ لسکونه کړي د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاک شوې دي. دا عملیات د سمنګان ولایت د درې سوف پولیس فلکه د درې ورځو را په دی خو پیل شوې دي چې په پایله کې لسکونه سیمې طالبانو لول کې پاک شوې او دوی ته پکې هم درنه مرجوب له او لا بل خو بیا په مشرانو جرګه کې د سمنګان د خلکو په خوانی استاذ سناتور محمد حسین هاشمی چې په درې سوف کې د مخالفینو سره د جګړې له لومړی کرخه ازي رادیو ته خبرې کولې وی ویل دا پوځي عملیات د مخالفینو د ځپلو په مقصد د ملي پولیسو لخوا د ولسی پاسونونو په مرسته پیل شوې دي چې په پایله کې سلګونه تنه عام وګړي هم د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوې دي. د سناتور په خبره چې د یاد عملیاتو په ترڅ کې له ملکي وګړو څخه درې تنه ښځې هم ټپیانې شوې دي او دښمن ته هم پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه وویل چې تر دمه شپږ څلوېښت مخالف وسلوال ژوبل شوي او څلور تنه یې وژل شوي دي. سناتور یې په اړه زیاته کړه د ملکي کسانو څخه درې تنه ښځې هم ټپیانې شوې دي چې روغتون ته واستول شوې. څه باندې شپږ څلوېښت تنه مخالفین ټپیان شوي دي، څلور تنه یې هم وژل شوي دي او جسدونه یې د موټرسایکل په وسیله انتقال شول. تر دمه د افغان دولت هیڅ وی مخالفې ډلې هم د یاد عملیاتو په اړه څرګندونې نه دي کړې. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
تا تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه سپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. په دې خبرونه کې مو یو مهم راپور دا و چې د افغان حکومت اجرایی رئیس هیله وشو چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګټور تمام شي. چارواکو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ګډون خبر ورکړی دی. بل خو د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ریچارد اولسن نن د پاکستان له لوی درستی سره کتلې د سیمې په ځنګړي توګه د افغانستان پر وضعیت ورسره خبرې کړې دي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. یو کلی زر ژغونه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ خوست په افغانستان کې دوه نیمې بجې کېدونکي دي. له نوریاس نوري نه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د آسیا زړه د هیوادونو کنفرانس چې ولسمشر اشرف غنی هم پکې ګډون کوي د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا یو ښه فرصت دی. د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي. په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د کنفرانس په درشل کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د سیمې او افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. افغان ولسمشر وایي د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې به د ملکي وګړو د وژلو عاملین مجازات کړي. ولسمشر اشرف غنی دغه څرګندونې تیر ماښام د وژل شوو ملکي وګړو د کورنیو له غړو سره د خبرو په مهال وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په کالیفورنیا کې د ډزو وروستۍ پیښه چې څوارلس کسان پکې وژل شول یو تروریستي برید وه او دواړو برید کوونکو افراطي تیاره لاره غوره کړې وه. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي ناتو له دې ډډه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سوریې ته ځمکني ځواکونه واستوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د اوکراین په پلازمینه کیف کې دی او په دوه ورځني سفر کې به دا هیواد وهڅوي اصلاحاتو ته پراختیا ورکړي او کیف ته ډاډ ورکړي چې د سوریې بحران اوکراین ته د واشنګټن پاملرنه تر سیوري لاندې نه راولي. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمي کارتر وایي له مغزونو یې وروستي اخیستل شوي عکسونه د سرطان نښې نه ښیي. او یوې قوي زلزلې نن د تاجکستان غرنۍ سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې وویل دغه زلزلې قدرت د ریختر په اندازه 2.2 شوی چې مرکز د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې په ختیځ 345 کیلومتره کې و.
سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي چې حکومت د سوداګرو شوز لپاره یو صنعتي پارک جوړ کړي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته ویل چې نن هم په کابل ښار کې د ملګرو ملتونو لخوا په یو کانفرنس کې پر دې خبرې کېږي چې دغه ادارې د سوداګرو شوز لپاره په تیرو څوارلس کلونو کې څه کړي او د دوی په مخ کې شته ستونزې څنګه لرې کړي.
حکومت خصوصا یو مناسب محل یو ځای په کابل کې یا په نورو ځایونو کې د کابل په شش کوي چې امنیت یې جوړي او پارک د دوی لپاره جوړ شي چې د اکثر ټول اقتصادي می جوړي په هر شي جوړي په ماغه ځای کې هغه شي او هغه ټول انساني مسایل په نظر کې ونیول شي.
د شغل د کوزي په خبره اوس مهال په هیواد کې 1400 شرکتونه د شوز په نامه دي او څه باندې 80 میلیون ډالر په مختلفو برخو کې پنګونه کړي ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي چې په شمال زون کې یو شمیر بزګرو ته سولري واټر پمپونه ورکړي دي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د دې کار څخه د دوی هدف دا دی چې څنګه کولای شي د اوبو د سطح لوړ سیمو ته اوبه پورته کړي او دغه سیمې کرنې ذکري. د شاغل راشد په خبره که په دې زون کې دغه سولري واټر پمپونه ښه نتیجه ورکړه نو دغه سیمې به په بشپړ توګه تر خپل پوښښ لاندې راولي. د بلخ ولایت د کرنی مسولین وایي چې په دې ولایت کې د میوه حاصلات د تیر کلونو په پرتله 40% ډیر شوی دی. د دغه ولایت د کرنی رئیس کاتب شمس ازادي راډیو ته ویل چې د دې حاصلاتو د ډیرېدو علت په دې ولایت کې د شپږ زرو باغونو جوړول او مناسبه آب هوا ده. د شغلي کاتب په خبره ته د محله 15000 ټنه میوه چې انار انګور سیب او آلوبالو پکې شامل دي راټول کړي دي. شغلي کاتب زیاده کړه چې تر ډیره د دې ولایت میوه تاجکستان، ازبکستان، روسي او هندستان هیواد ته صادریږي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعارو سره دړاړو بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپږ افغانۍ او اویا پله، یو یورو دوه اویا افغانۍ او لس پله، یو انګلیسي پونډ سل افغانۍ، یو سعودي ریال ولس افغانۍ او شپږ پله، زر ایراني تومان نولس افغانۍ او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه یوویشت افغانۍ.
په کابل کې د ځینو پانتونونو استادانو احتساب کړی او له تدریس څخه لاس اخیستی. دا چې د استادانو احتساب اوس هم جریان لري او که څنګه خان محمد سین د لوړو زده کړو وزارت لویان سفی الله جلال زی سره مرکه کړي.
د کابل پونتون د استادانو کومه اطلاع چې زموږ په لاس کې ده؟ پکې ویل شوی د کابل پونتون، د کابل د طبي پونتون، پل تخنیک او تعلیم و تربیه د پونتونونو استادانو اعتصاب کړي او له درسونو لاس اخیسته. په دې برخه کې د لوړو زده کړو وزارت څه اقدام کړي؟
موږ د شنبه په ورځ موږ یو ناسته درلوده. په دې ناسته کې استادانو د اتحادیې رئیس موږ سره تفاهم داسې وشو چې هغه ستونزې چې استادان یې مطرح کوي، هغه خو اوس قانون کې راغلی، هغه خو توشي شوی، خو اوس د امتحانونه واخیستل سي، تدریسي روان دي، نه متضرر کېږي. بیا دغه ملاحظات چې استادان لري ټول موږ د مخې کې هم ریاست د جمهوري ته، ریاست د اجرایه ته او د ملي شورا ته استولی. په دې کې یو د حل لاره به پیدا کړو. د وزارت په حیات باندې تینسي دوی حیاتانه معلوم دي، ملي شورا کې به کینو، جمهوري ریاست کې به کینو. په دې کې سل په سل کې د حل لاره پیدا کړو. د شنبه او پرون امتحانونه جریان درلود. ځینې پوهنځي نو وخت سلسله چې دغه نن سهار او پرون د وزیر صاحب شرایط ده چې هغه پوهنځي، هغه دپارتمنټ چې امتحانونه نه دي اخیستل سوي، هغه د دغه امتحانونه په ختم کې وخت سلسله اوس امتحانونه نارمل جریان لري. موږ د استادانو د اتحادیې سره په تفاهم کې یو، ان شاء الله دا ستونزې به ډېر ژر حل شي.
جلال زای صاحب، د دوی عمده اعتراضونه څه دي؟
یو د تقاوت سند دی چې په خوا 15 یو اوس په دې قانون کې 15 شپته دی. بل اعتراض یې دا د حدته د شمولیت معیار په خوا لسانس رو اوس ماستر دی. دې ټولو مسایلو ته موږ ځواب درلود او لروی، خو دغه استادان چې تقریبا 180 استاد په ټول افغانستان کې اوس تقاوت ته برابر دي، موږ دوی ته احترام لرو. بیا هم دوی په خاطر دوی احترام خاطر موږ دغه دوی ملاحظات هغه درې ارګان چې ما وویل چې ریاست جمهوری دی، ریاست اجرایی دی او ملي شورا دی، دوی ته موږ واستول. هلته به په مداقه وسي، غر به وسي، انشاءالله دا ستونزه به حل سي. استادان به قناعت
د لوړ زده کړو وزارت وین صفي الله جلال زی و.
یو کلی زر غاگونا
عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې نعیم د خپلې لور د ژوند جنجالونو دومره ورخطا کړی و چې د خلاصون لاره ترې ورکه وه. اوس راځئ واورو چې نعیم او زرمینې ترمنځ پر څه لانجه جوړیږي.
دلاور لالا، دومره عمر مې تیر شو، یوه ورځ دې په وړاندې ونه درېدم.
خود به نه درېږې نعیمه، مشر ورور دیم، لالا دیم. آخر
منم څه چې تا وویل هماسې مې وکړه. سپین او تور ښه او بد مې پکې ونه کتل.
ښه نعیمه، ما ته هم په همدې کارونو ګرانې. اوس څه خبره ده؟
السلام علیکم.
وعلیکم.
وعلیکم سلام ورندارې، څنګه داسې د کوټې کونج ته کېناستې؟
لالا، له خدایه کېږي او له تا کېږي، فرزانه له دې تناره نه وباسه. د لور ژوند مې ډېر خراب شو.
ته صبر کوې که نه وښځې، زه به همدا خبرې کوم. ته چېشته پکې راولېږي؟
خبره دې کوه نعیمه، هغې ته چېشته پکارېږي؟
دلاور لالا، زمون کلیوال سعید راته وویل چې په قانون کې راغلي که جنۍ مخکې له دې چې قانوني عمر پوره وي او واده شي، 2 کاله یا د 2 کلونه زیات بند پرې راځي.
څه
رښتیا؟
هو لالا، او زه هم پښیمانه یم. نور د ملک ستار دا کار نشم زغملی چې فرزانه لور مې کور ته نه راپرېږدي، او نه هم د زرمینې دا دومره کتری و کنایې.
نو څه به وکړې؟ ملک ستار وایي چې فرزانه مې انګور ده او دا خبرې مې د خپل کور ده.
داسې م نه ده لالا، د خلکو لورې خوبو نه دي راوړي. د دوی د لاسه زما په لور څه حال دی؟ لږ پاتې و چې راته مړه یا لیونۍ شي.
اوس خو مړه نه شوه کنه نعیمه، ته ما عجبې خبرې کوې. وګونه نه چادر ته ټکلې دی او که ژبه دې اوږده شوې ده.
یو هم نه لالا، لور باندې مې ډېر سخت ظلم روان دی. هغه خو وړه ماشومه ده، ملک ستار دا حق نه لري چې فرزانه زما د کوره منی کی.
دا ظلم خو تاسې خپله وکه، هغه وخت مو سترګو څه نه لیدل.
زرمینې ورندارې، دا ښې خبرې نه کوې. ګورې
غلی شه زرمینې.
ولې غلی شم؟ زه څه دروغ وایم؟ دلاور لالا، نعیم خو د مشرۍ پاس ساته، واک یې تا ته درکه. تا زموږ په ستونو چاړه کېښوده.
اولو والا نعیمه، دا ښځلې درغلې که ګورې.
زرمینې،
د دې لپاره غلی شم چې رښتیا وایم لالا.
زه زرمینې درته وایم، بلې کوټې ته لاړه شه.
ولې ولاړه شم؟ زما لور ستاسې له لاسه در په در شوه. ولې مو هغه وړه ماشومه د پردي کور شومه کړه؟
زرمینې غلی شه. کنه اوس به
او ته پرېد نه ایمه
زما وړه ماشوم لورې د کور نو کار کړی ده
ولا هوی پوه شو کاری مونږ د چا د کور په کارو کې څه کار لرو د هیڅ کور ښځې هر وخت په پالنګونو نه یې ناستې
کتره دا حق لري چې وریره چاته ورکړي خو وریره هم پتره دا حق لري چې اوښکې ور پاکې کړي
دا نه غلي کېږي څه شو
دا
دې څه وکړو نه یمه لا حوله ولا
زمری زویا دا د قلا مخ ته څومره ډیر غنم توی شوي
وی هو څومره اوبه لري د پښو لاندې کیږي
هو خیال مسینه مې جار شم ورشه زویا هغه چرګان را وباسه خلمرم دی د غنم به م وخوري ته دې هم جمپر واغونده چې ساړه دي
ښه دی زم
الله ته د مسافرو مل شي گل محمد زوی به می چرته ای خدایا
بی بی تروری چنگ پا چرت که نسته ای
وی او مایره ته ای
او تروری چنگ ای
چنگ بایم او مایره جانی ام دا اوسی ایت پو نشو ما چه تا تر دی زای چنگ راغلی دا گل محمد مسافری دل رل زور و اچه ولم
خدای دی ملشی چای حال نده را وڑای
نه او مایره یا خطره خبره نیما بلش پا او راز به خبرونه که امده ده ماجر و خبری دی چه یای نیولی یای شرلی یا مرمری غلق شوی
خدای دی غم ندر کوی الله دی پور و پوبو که در توساتی
آمین آمین خدایا
احمد زوی می چه وقت نمو پزرده می پلی و لاده وی د اولاد غم نزغم الکیگی تروری
الله د نور د میندو زړونه خوشحاله کی تر څو به د اولادونو په غم غمجنی وي
آمین
رښتیا و مایره خبره شم چې د زوی لپاره دی د سعید په لور پسې ورغلې وې دا رښتیا ده
و بیبي تروری د احمد زوی مې چې یو غم لنډ شو لس نور غمونه خسر را تا وکتل چه ولوری را باندی دو برابر کرده
هو دا قدیر ظالم
بس احمد زویمی چه مغا وقل نازنین توبه او بیسته او بی ویل چه بل زای کجده را تا وکه نو مجبورشم چه بل زای که خزه ورتا ولاتوم
بس دا بوایو چه علامو ده ده ظالم لظلم او ساتی تو وز دستا ده نرور لرگوره کم بختا چه پده کم عمر که واده کرده په دې سن کې واده نه خدای ویلی او نه یم رسول
په فرزانی خو مو زړونه پاخه شو هغه وړه ماشومه ګوره چې واده یې کړه اوس مرګانې پرته ده دا چې فرزانه واده شوي د مور زرمینې بې له ژړا بل کار نشته زه به د زرمینې خواته ور روانه یمه
خخ جار د شم په خبره مې ونیولې در باندې غرمه شوه ورزه ورزه
د خدای په امان ترورې
په مخه د ښه زما سلامونه پې وایه
په سترګو کړی کړی ادې دا د چرګان
بیو 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 ولې په قارې او دا زنده ولې وکه څه وخت مې په چرګانو پسې لېږلی وې
ادې ټول په ما دومره کارونه کوئ بېخي ستړی شوم لاسونه مې له یخه تک سره شول
کده تر همدلته وای او د خارج وای نه وکړې تا باندې به مو ولې دومره کارونه کول چې ته یې داسې په عذاب کړی
فرزانی وا فرزانی دا حق ولې نه کوي فرزانی په ټولو کوټو کې مې وکتل لکه چې د تناره په خونه کې ده هلته به مګورم پشتې ورکه شي واده خان دلاور خان وریرې دا سکاره به تلا کله راوړي سندلۍ سړه ده ای خدای صفی ځینې دومره لوړې دي کاخه دغه مشرنګور مخه ده په هر څه پوهېږي کاشکې مې نه وای پرېښودلې چې د پلا کار لاړ شي. وای دا خو سکرونی ولی مخ په تور شو. فرزانه چی کشه؟ فرزانه دا غږ ولی نه کوي؟ په یوات هم بس سترگ خلاصی که فرزانی یا الله بیا می مختور شو دو پا چشوی او با بای پا مخوی شیندم
شریفه دروره چه خبره ده؟ وی پنگور دی چشوی
وی خشو چه تا خبره شوی خوابری می پسر شوی لکه چسکرونی ولی
شریفه کور که منارن شده
او آقا پخلنزه کشته
تا سبر زه شربت برتا جور کم
خا زرشا وی دا خو وقت تللی فرزانی استرگی دا خلاصی که اوف اوف دا خواست تشوا
وی سر میموره
وخلا جلکی جگه که چه شربت خلکی برتا واچو خشوا پوشوا
فرزانی دا شربت وچکا چه خشی
وی سر می وی اسمان چپکی گی وی مور سرمه یلا سرمه
وی مور مڑی دا خب یا لانا بیسه داشوا تانو پا دی کام عمر که لواده چه گوشتل
تا پیر دا خبری ده نوری و با هم ورکا
گورا اقا ورز دکتر ویل چه بیسه دا نروغ خلا که او با مور تویا وی تا وان ورسا کوی
ایچم پی نکی گی تراکا دا گیلس دغه سی بخلی که ارتوی که
ای بسم الله او دلی ده و بای بزگونه که والواتی شریفه زخو و همچه دکتر تای بوزو
سوکی
زان ما پتاوی دروازه خلاصه که
صبرو که داره در اغلبه صدر بیخلا صابرا خیریت خوده؟
زلمینه خوری؟ چیر تایی؟ وان خوری؟
صابرا صبر وکا نبرا لویا پیخ نده شوی چه تا دست تری با تری خلا روانی
دا پختن با بیاز استادی ورور سخو کم دلاور خانه خوری چیر تایی؟
دی احمد پلارا دلت دی کوتی تراشه زلمینه خور دلت پراتا دا
لا حول ولا قوت نیمه پا دی کار دی
خوری دا صدر وشو ولی دی زالم پر چه وحله؟
صابرا ورورا خیمه تمار خطا کیگه
اومی را دی زلمینه کم زن جو بلده پس شه وحله
خیر دی ورورا
زلمینه تو دست که تکره دی چی سر دی امیدیم
کور دی وران شنه ایمه پا دی رقم وار کولو دا خوی سر ورطا مات کرده حالا در زی روختون تلار شو
خیر دی که بشی آخ نشم تلالای زر را تا چگی
صابرا رازه چه لوگوی اونیسو
رازه خوری چه بودیزم موتر دی دروازه سر اولار دی داغسی
اوی همائی را پسرگو می
زرمینی وزرمینی
درنو آوریدون کو په ډرامه کې نعیم په خپلې میرمنې زرمینې د ګیلاس وار کوي او د زرمینې سر ماتیږي. آیا پوهیږئ چې په قانون او شریعت کې د نعیم د دې عمل سزا څه ده؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0   0 1 شپېته
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمه نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلو په روانه خبرونه کې یو داسې مرکز ته ورغلی چې میرمنو ته رواني او حقوقي خدمات وړاندې کوي. دلته په رواني ناروغۍ او اخته ډېرې میرمنې تداوي شوي او حقوقي ستونزې حل شوي دي. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه دوهنۍ مهم خبرونه واورو.
دو افغان میرمنې د نړۍ د سلو متفکرینو په فهرست کې راغلي دي. فارن پالیسی ورځپاڼې د هغو سلو متفکرو لړلیک خپور کړی چې دو افغان میرمنې هم پکې شاملې دي. په دې لیست کې د هغو کسانو نومونه راغلي دي چې په سیاسي او حقوقي مبارزو، لیکوالي، هنر او مختلفو برخو کې مخکښ دي. په دې لیست کې شکریه بارکزی د مبارزینو په ډله کې راغلې او د هغې له کارونو ستاینه شوې ده. همدارنګه سونیتا علیزاده د هنر په برخه کې د سلو متفکرو په لیست کې راغلې ده. وسته خبر ده چې د افغانستان مدني ټولنې یو شمیر غړي د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتیدو غوښتنه کوي. دوی د چهارشنبه په ورځ د کورنۍ چارو له وزارت سره په خپل دوهمه ناسته کې د خزینه پولیسو څخه ملاتړ، د سولې څخه ملاتړ تر عنوان لاندې د وی اعلامیې په خبرولو سره د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شتون اړین وبلل. مدني فعالان حکومت غواړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته په ژمنتوب سره دي د هیواد د امنیت په تضمین کې د خزرول ته پاملرنه وکړي. دوی هم درز د افغانستان د حج او اوقاف وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په ټول افغانستان کې د خزینه پولیسو په ملاتړ د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې ډیری وګړي د مختلفو عواملو لامل په رواني ناروغۍ وخت دي چې زیاته برخه یې میرمنې جوړوي. میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي، جبر، زور زیاتی او ناوړه دودونو لامل زیاتې په رواني ناروغیو اخته کیږي. خو که د رواني ناروغانو پر وخت درملنه وشي نو د ښه کېدو امکان شته. خو په افغانستان کې رواني ناروغیو ته لازم پام نه دی شوی او په دې برخه کې د درملنې پوره مرکزونه هم نشته. د میډیکا افغانستان موسسې هم دې تشې ته په کتو له 2002 میلادي کال نه را پدی خو له میرمنو سره په رواني او حقوقي برخو کې کار کوي. میډیکا افغانستان په کابل او ځینو ولایتونو کې مرکزونه لري. تر اوسه یې تقریبا 1130 میرمنو سره مرسته کړې ده. د کابل اوسیدونکو زکه چې په میډیکا افغانستان مرکز کې تداوي کیږي، د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ورته رواني ناروغي پیدا شوې ده. دا خپل کیسه کوي.
اولاد نه درلوده، سړی مې پلاسه وکړه، بیا دا درد سر راته پیدا شو کې خدای جگرخونی د زما او دستا یو ورځ ځای سره ورته تکلیف د عصبي پیدا شو. ته بیا په جگرخونی وکاله کې به مې زال دی که به قور راته راته کور کې بچی ناستم نه به خوب راته راته نه به مې لاس کار تاته او فکر کې به هم دا کار به مې یاد وتله چیزو چی شی وکم بیخي دغ نه غم زیات و چې زه باندې پیدم چې خدای زبزمه کګم په وګړه دغه سي اعصاب به مې ګرد ورسه.
میرمن زکیه وای اوس چې دی مرکز ته راغلی صحت تر پخوا ډیر ښه شوی دی او د کورنۍ غړي ورته هم ډیر خوشاله دي.
دلته چې راغلم د خدای فضل سره چې په وخت دلته راځم ته بیګو پر خوشاله ډیر ما صحت سوای دی. دا خزه چې خبرې کې هم غته کلو فکر ونیم چرت نیم ډیر اسوم می بیارم کی مشکلات دنیا زیات دي. مو به دغه منځ کې بیا و درېږم چې خدای زو چی شای وای.
رواني ناروغان ډیر به حوصله وي، تل غواړي یوازې ووسی، په وړو خبرو غوسه کیږي یا یې خوب ډیریږي او یا هم کمیږي، تل خپه وي او کار ته زړه نه کیږي. خو که په دې حالت کې درملنه ونه شي د غاړې او ملا دردونه هم ورته پیدا کیږي او ان ځان او نورو ته زیان هم رسوي. د لوګر اوسیدونکو شینکی چې د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ورته رواني ناروغي پیدا شوي وای، د زوی لمرګ نو ورسته ورته دا تکلیف پیدا شو او دومره په بد حال و چې ان کله کله به په ځان خولي هم لګولې.
کومه باندې ډیر مشکلات راغی، میړه می ځوان ځواني مارس بل را سیسو لرو راتو یل سیسه خوای زوی د مکتب بواسم، زوی می مکتب کو په سالورم کې دا تاته روډی پیدا کی. بیا می دا زوی بیچاره کله دکان په لغت وخه کته خطا کله مکتب یست، بیا وو د خپل حياتي می کوله برستن می ګندلې بل را سیسو زوی په کې راکای می شهید سو، زوی می شهید سو موټر وخه سی موټر وخه بیا می تی اچسره. دلته سره خپل مخ خپل ځان می خولي لګولې، وختان مش کول د خپل اسونه می خپل مخ می کړم کړم کړای د پاک می خړل دي کوټه کې به چولم ټول برش کړ ک کول وای غد لیونی اته اولادونه می دي دا تو سره به می جان کو او خل به می سرهالم ډاکټر صاحب ته مم دسی د قسم یو کړ سده چل د ډاکټر صاحب بیچاره ګی راته ویلې وای بس تا ټول اسوب جار میږي تمرینونه به راکړل. خو سده د ډاکټر صاحب ته د دونی می اس کی سره غلې ما او ډیر زو سره خسه وس بچان می ما سره خسه.
د میډیکا افغانستان کلینیکی روانشناسه زرغونه احمدزی وایي کله چې لومړی دوی ته میرمنې راشي حالت ډیر خراب وي، بیا دوی ورسره مختلف فزیکی تمرینونه ترسره کوي. دا چې د دې میرمنو په تداوي کې له کومو نورو لارو چارو کار اخلي میرمن زرغونه زیاتوي.
اول دوی ته واګایي ورکو د دوی د وجود په باره کې، فرض مثال څه فکر کوي چې دغه درد هم څه شي سبب د دغه درد سوی ده، پس له غوسې دوی واګایي پیدا کړله، دغه تمرینونه څه کار ورسره کوو، دغه د دوی درد کته راځي. تنفسي تمرینونه دي، تخیلي تمرینونه دي، دلته جمنازیم سته واکن کې قدم یا په خپل کور کې مغبر ته تکراري. موږ صرف ویټامین تراپی لرو، ابتدا کې دوی په دې دوا اخیستلو، چون دا مریضانه مخته دي که دوی ته دوا ورنه کې فکر کوي چې دا خبرې نو موږ ته شاید اثر ونه کړي.
میرمن زرغونه د هغو شمیر ښځینه ناروغانو یادونه کوي چې په دې مرکز کې تداوي شوي دي او اوس خپل نورمال ژوند کوي.
تقریبا کدرتو یم از تا غدریو کال کې په مزار او په قندهار او په کابل کې یولس او اتیا ښځې رخصت شوي دي، چې ډېر هغوی اوس خپل ژوند ته ډېر ښه معاصرې واقع شوي دي. او په تنب کابل کې کدرتو هم شپږ سوه نوي ښځې دي چې دوی اوس له موږ د پروګرام نه رخصت شوي دي او موږ سره تلیفوني بعض اوقات موږ سره په تماس کې دي، وایي اوس موږ خپل کور کې ډېر ښه آرام یو. او بیا بعض اوقات وایي کاشکې موږ دغه یو کال مخکې خبر وای چې داسې یو پروګرام دی، یا دوه کاله مخکې چې قلم داده موږ ځوان کې یو تغییر راغلی وای.
هغه ناروغان چې د مرکز ته د تداوي لپاره راځي ټول مشخصات او ان هویت پټ ساتل کیږي، پرته د کورنۍ لغړې بل څوک په دې نه پوهیږي چې دا میرمن دلته تداوي شوې ده. خو ډاکټر زرغونه د خپل ځینو ناروغانو یادونه کوي چې له روحي اړخه ډېره صدمه لیدلې وه، چې له هغې جملې نه یوه هم سحر ګله وه چې دوی تداوي کړې ده، اوس خپل نورمال ژوند ته ادامه ورکوي.
امیا میډیکای افغانستان هغه دفتر د سخت‌ترین قضیه موږ اخلو، لکه د بی بی عائشه، سحرګل، فاطمه، گلسوم دغه نمونه د دل پر اخلو، مثلا د میډیا کې ظاهر شوی دي کنه موږ اقنه لرو سده خپل دغه مراجعه کورنده نوم واخلو.
د میډیکا افغانستان مؤسسه د رواني مشورو ترڅنګ میرمنو ته حقوقي مشورې هم ورکوي، او هغه میرمنې چې حقوقي ستونزې ولري دا مرکز ورسره په وړیا ډول مرسته کوي. مدافع وکیلان ورته معرفي کوي، او همدارس هغه میرمنې چې له خپل کورنۍ سره مشکلات لري دوی منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي. د کابل یو اوسیدونکي چې د خسرګنۍ له خوا د قتل تور پرې پوري شوی و او څو میاشتې زنداني شوی هم و، د میډیکا مرکز له برکته له محکمې نه تخیسته، او ماشومان چې خسرګنې دې تنور کول د همدې مرکز په مرسته بیرته لدی سره یو ځای شوې دي.
زموږه مشکل و چې د قتل جریان او بیا دلته د ولایت کې باندې و ما نظارت خانه کې بیا وکیلان راغی، زه وکیل مو وینمل درې میاشتې تیر شو، بیا زموږه اوله محکمه وشو، څلورم ځلې و چې محکمه کې برات واخیستل. میډیکا افغانستان وکیل ډېر کوم کنه را سره وکړ، پیسې شهرانه دا واخیسته، دوه ماشومان لرم ویزوی دا هغه دوی حقایق کړي و، بیا زدل تراغلم وکیل ته جریان تیر کو شماره یې راکا، بیا شماره مې دی تور کو هغه ته زنګ و خلوای دغه د سبا ته لګم بل سبا ته لګم، بیا ته زدل تراغلم وایم دوی خدا کار نه کوي نو څه سو کما، بیا جی زنګ و خلوای سبا یې راشي خپل ماشومان ویسي بیا رامستل بیرته او د دې مرکز نه ډیره خوشاله یم زه.
د میډیکا افغانستان د حقوقي برخې ټولنیز کارکونکي او میانجی همایرا سلمان وایي دوی ته هغه میرمنې ډېرې مراجعه کوي چې کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ شوي وي، خو نه غواړي له کورنۍ نه جلا شي، نو د دوی کارکونکي د میرمنې او کورنۍ ترمنځ منځګړیتوب کوي او ستونزې حلوي.
قضاوی خانماره به شکل رایگان در
د خزو قضیه په وړیا ډول پر مخ وړو، هغه خزي چې کورنۍ ستونزې لري موږ مرسته ورسره کوو. د کابل تر څنګ په بلخ او هرات کې هم څنګه لرو، کله چې میرمنې کومه قضیه ولري نو په دې نه پوهیږي چې څنګه خپل قضیه پر مخ بوزي، او له دې هم نوی خبر چې داسې یو ځای شته چې د دوی قضیه په وړیا ډول حلوي. بیا زموږ حقوقي مدیریتونه دوی موږ ته معرفي کوي، موږ بیا ډیر کار ورسره کوو. ځینې میرمنې له خپلې کورنۍ سره ستونزې لري او نه غواړي چې جلا شي، نو میډیکا افغانستان مرکز د دوی په منسکي منځګړی توب کوي چې په دې برخه کې موږ ډېرې قضیې حل کړي دي. کله چې زموږ قضیه خلاصه شي شپږ میاشتې تعقیبوو، تل له میرمنو سره په اړیکه کې یو. که ستونزې حل شي خو ښه، او که بیا له خپلې کورنۍ سره مشکل پیدا کړي نو د قضیې په تعقیب د دوی ستونزې حلوو.
تعقیب قضیې خو تمام مشکلات دیګېشان هم حل بسازیم.
د میډیکا مرکز مدافع وکیله مریم زلمی وایي دوی د څو کلونو په جریان کې د قضایاو په مختلفو مراحلو کې موکلینو سره مرستې کړې دي.
دفتر امریکا افغانستان یک
د امریکا افغانستان دفتر له څور خونه یو ماکل سره مرسته کوي. زموږ د ماکلینو ډیره قضیه په حقوقي او جزایی برخو کوي، نو زموږ مدافع وکیلان دوی ته حقوقي مشورې ورکوي. کله چې میرمن موږ ته مراجعه کوي، لمړی په هیڅ هم نه پوهیږي چې څنګه خپل قضیه په مخبوزي، خو دلته چې راشي موږ حقوقي مشورې ورکو چې بیا کولای شي په ځان باور پیدا کړي. موږ د څو کلونو په جریان کې په سلګونه قضیه حل کړي دي. د جزایی قضیو په برخه کې د امریکا دفتر مدافع وکیلان د قضیې له پیل نه تر ثلاثه محاکمو پورې قضیه پر مخ وړي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د رواني ناروغانو په برخه کې لازم مرکزونه نشته، نو میډیکا افغانستان همدې تشې ته په کتو په وړیا ډول د ښځینه رواني ناروغانو لپاره فعالیت کوي. او زموږ هدف هم دا و چې هغه میرمنې چې رواني ناروغي لري او د تداوي لپاره رواني او صحي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، له دې لارې وکولای شي خپلې ستونزې حل کړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کیا لاس پارم.